ازادي راديو د خبرونه ته چې تر نه بجو دوام کوي خرغلس د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي راديو مجلې پروگرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې د 2021 کال اګست میاشتې تر 3 سپتمبر پورې ګڼ افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. توماس نیکلسن پرون د اروپایي پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې.
Between August 2021 and September
د 2021 میلادي کال له اگست ته د 2022 میلادي کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 1,300,000 افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. له دې جملې 1,000,000 ایران ته رسیدلي او 2,500,000 نورې پاکستان ته. احتمال داره چې ګڼ کډوال به راجستر شوي نه دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼو افغانانو پر خطرناکو لارو مهاجرت تملا وتړله. د جرمني یوې محکمې پرون د پوځ د هغه سرتیري محاکمه پیل کړه چې پر یوې پخوانۍ ښځینه سرتیري په جنسي تیری تورن دی. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې پیښه دوه کاله مخکې د افغانستان د بلخ ولایت په مارمول کمپ کې د جرمني د پوځي ماموریت پر مهال شوې وه. تورن 16 کلن سرتیري د بایرن ایالت محکمې ته وویل چې د پر هغې ښځینه سرتیري کوم فشار نه و راوستی، بلکې هغه موافقه وه. خو په صورت دعوه کې ویل شوي چې تورن خپله قرباني د وسلې په زور مجبوره کړې وه. ټاکل شوی چې محکمه به د نومبر په نیمایي کې د دې قضیې په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د 2021 کال په جون میاشت کې پای ته ورسېده. ویل کېږي چې د فرا د حج او اوقافو ریاست د دې ولایت له اوسیدونکو څخه د وحشي ژویو او مارغانو د ښکار د مخنیوي غوښتنه کړې. د افغانستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې دا غوښتنه د دې ریاست لخوا له دیني عالمانو شوې چې خلک په دې ولایت کې د وحشي ژویو او مارغانو د ښکار مخنیوي ته وهڅوي. په راپور کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوي، خو له کلونو راهیسې راپورونه ورکول کېږي چې حتی له قطر او نورو هیوادونو څخه ځینې کسان په ښکار پسې افغانستان ته راځي. د جمهوري نظام د چاپیریال ساتنې مسؤلانو په وروستیو کې ویلي وو چې په تېر یو کال کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د قیمتي مرغانو ښکار او قاچاق ډېر شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تکتیکي اټومي وسلو د کارولو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دا به د روسیې خورا لویه تیروتنه وي. امریکا دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې روسیې ادعا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړ بم په نوم د یو ډول اټومي وسلې کارولو ته د تیاری په حال کې دی. اوکراین د مسکو دا ادعا رد کړې ده. او د ایران قضاوی چې پر بندیوان فرانسوي جوړې د تورونو د قضیه په اړوند یو شمیر نور کسان هم توقیف شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي غواړي د دې قضیه په اړه خپلې څېړنې بشپړې کړي. د ایران د قضاویان مسعود ستایشی پرون خبریالانو ته وویل د نویو کسانو توقیف د دې قضیه په اړه مهم اطلاعات روښانه کړي دي. د فرانسې د ښوونکو د ټولنې مشره سیسلی کولر او ملګری یې ژاک پاریس په تېره مې میاشت کې ایران ته په رخصتۍ تللي وو چې د کارګرانو د ټولنې د اعتراضونو د پارولو په تور ونیول شول. دوی په جاسوسۍ او د ایران د ملي امنیت په ګواښلو تورن شول. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د راپورونو برخې ته ورځو او د هم لومړی موضوع. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي د ګاونډیانو په ګډون ګڼ هیوادونه په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. توماس نیکلسن پرون اروپایي پارلمان ته په وینا کې وویل چې د افغانستان د ثبات لپاره ټول شموله حکومت او د بشري حقونو درناوی ډېر اهمیت لري. بلخوا د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیال مشر دربار طالبان تورن کړي چې پر ښځو او نجونو فشارونو ته دوام ورکوي. په دې راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وایي د سیمې په ګډون ګڼ هیوادونه په دې نظر دي چې په افغانستان کې لا هم ټول ګډونو حکومت نه دی جوړ سوی. توماس نیکلسن پرون سه شنبه د اروپایي پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په غونډه کې وویل د سیمې او ځینې نور هیوادونه په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت غوښتونکي دي.
The call for an inclusive government.
دوی د ټولګډون حکومت غوښتونکي دي. دا هغه ځنګړنه ده چې سیمه او د سیمې هیوادونه په اصولو کې ملاتړ کوي. موږ وینو چې په بیلابیلو اعلامیو او پریکړلیکونو کې ورته اشاره سوې ده. شاید په نږدې ګاونډیانو کې ایران او تاجکستان هغه هیوادونه وي چې غواړي د قومي او مذهبي ډلو ټپلو لکه تاجکانو، هزاره او شیعه ژغ واورېدل سي. زما په نظر د افغانستان او سیمې د اوږدمهالي ثبات لپاره د بشري حقونو ساتنه او ملاتړ د ډیالوګ او ټولګډون حکومت پر لوري ګام اخیستل یو کلي ده.
تر دې مخکې د نړۍ نورو هیوادونو او سازمانونو هم د طالبانو پر وسنی سرپرست حکومت انتقادونه کړي او ټولګډونه یې نه دی بللی. طالبانو په وار وار استدلال کړی چې حکومت یې ټولګډونه دی چې ټولو قومونو او د لږکیو استازو ته یې ونډه ورکړې ده. د اروپای پارلمان په پرونی غونډه کې دې ته هم اشاره وسوه چې د طالبانو له حکومت سره د ډایلاګ دوام مهم دی. پرون څلور سو ورځې پرسوې چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د اروپای پارلمان پرونی غونډې ته د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالي هیدر بار په افغانستان کې د ښځو او جنو پر وضعیت بحث وکړ.
Afghanistan is the most dangerous country in the world.
افغانستان نن سبا د خزو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی. څلور سو ورځې وشوي چې نجونې له منځنیو ښوونځیو او لیسو منې کړی شوي دي. په نړۍ کې هیڅ یو داسې هیواد نشته چې نجونې دې د جنسیت له مخې په سیستماتیک ډول له زده کړو راګرځول شوي وي او د خزو د کار پر حق دې سترګې پټې شوي وي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پرون په یوې اعلامیې کې وویل د روزګان د اوسیدونکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې د ټولو نجونو پر مخې د ښوونځیو د پرانیستلو په باب کړې وې. ښاغلي کرزي یو وار بیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې سمدلاسه د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ټیمونه نن د استرالیا په ملبورن ښار کې مسابقه کوي. دغه لوبه چې د افغانستان دوهمه رسمي مسابقه ده د 2022 میلادي کال د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام په لړ کې کیږي. افغانستان خپل لومړی رسمي لوبه د انګلستان پر وړاندې بایللې، خو نیوزیلند کوربه هیواد استرالیا ته ماتې ورکړې ده. افغانان د کرکټ په نننۍ مسابقه کې له ملي لوبډلې څخه بیلابیلې تمې لري. د موضوع جزئیات اسمت څاروان اوروي.
افغانان د نیوزیلند پر وړاندې د کرکټ په نننۍ مسابقه کې د ملي ټیم له لوبغاړو ډول ډول تمې لري. ټاکل شوی ده چې افغانستان نن غرمه د کابل پر وخت 12:30 بجې په میلبورن کې د نیوزیلند پر وړاندې د مسابقې ډګر ته ووسی. دا د دواړو هیوادونو دوهمه رسمي مسابقه ده. ځینو افغانانو له آزادي راډیو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې د کرکټ ملي ټیم به نن وکړی شي ښه وځلی شي. د کابل اوسیدونکو او د کرکټ ملي ټیم یو مینوال حبیب آزادي راډیو ته وویل
دا کرکټ مو څنګه واړم امروزه چې بقایت نکېلې برتر تاسو یو څه دستاور زموږ تر وړي مسابقه لري. ان شاء الله وګټي افغانستان یو دستاور لري مخکې لا چې جهان د لاسه.
د کابل بل اوسیدونکو احمد منصور بیا هیله مند چې د کرکټ ملي لوبډله شې لاسته راوړل ولري.
امید د افغانستان د ملي ټیم د کرکټ اله مداده چې یو درسته بازی به وکړي، ښه نتیجه راسته راولي چې د مونږ خلک ته خوشي پیدا شي برای ترلاسه کړي.
افغانستان په خپل لومړی رسمي مسابقه کې چې د انګلستان په وړاندې و بریا خپل نه کړه. نیوزیلند بیا توانېدل چې کوربه هیواد استرالیا ته ماتې ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ټینګار کوي چې د افغانستان ملي لوبډله د نیوزیلند په وړاندې د بریا لپاره هر ډول چمتووالی لري. د دغه بورډ وایان فرید هوتک تیر شپه آزادي راډیو ته وویل
یاد لوبه لپاره افغان لوبغاړو پوره چمتووالی نیولې او ان شاء الله چې په دغه لوبه کې به ښه پایله ولري.
لبلی خو خبریال او د کرکټ مبصر واصل وصال د افغانستان او نیوزیلند نننې لوبي په اړه آزادي راډیو ته څرګنده کړه.
که د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبډلې سره پرتله کو نو ویل شو چې افغانستان ته به له نیوزیلند څخه د لوبې ګټل اسانه نه وي، خو دا ناممکن هم نه دی. اسانه به په دې نه وي چې نیوزیلند یوه پیاوړې لوبډله ده، هغه که د بالینګ په برخه کې وي که د بیټنګ په برخه کې وي، داشان هغوی یو بهترینه فیلډنګ سایډ هم لري، نو په ټوله کې یو بیلنس سایډ ده. او هغوی په لومړۍ لوبه کې د آسټریلیا په وړاندې ثابته کړه چې هغوی د نړیوال جام یو له بهترینو لوبډلو څخه دي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د قوت ټکی د راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی په څیر پیژندل شوي توپ اچوونکي دي چې لوبې په نړیوالو مسابقو کې هم ستایل شوي دي. په پام کې را د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2020 کال د شلو اوورونو نړیوالو جام سیالیو په لړ کې روانه جمعه د آرلند، روانه سه شنبه د سریلانکا او بیا وروسته له آسترالیا سره مخامخ شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې نارویژن مؤسسه له 4000 بزګرانو سره د کرنیزو توکو د مرستې لړۍ پیل کړي. په دې مرستو کې تور او سپین کود او د غنمو اصلاح شوي تخمونه شامل دي. د نارویژن مؤسسه چارواکي وایي یوازې په قرباغ ولسوالۍ کې نه، بلکې د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې 38000 بزګرانو ته د مرستې رسوي. نورحال په دې راپور کې
د سه شنبه ورځ د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې زرګونه بزګران سره راټول شوي. دلته د نارویژن نړیوالې موسسې له لوري له شاوخوا 4000 بزګرانو سره د کرنې په برخه کې مرسته کیږي. په دغه مرسته کې یوه بوجۍ تور، یوه بوجۍ سپین کورد او یوه بوجۍ د غنمو اصلاح سوی تخم دی. د دغه ولسوالۍ ګلخان هم بزګر او دلته راغلی دی. نوموړی وایي تر اوسه پورې په خپلو مځکو کې اصلاح سوي تخمونه نه دي کرلي او کودونه یې هم نه دي ورکړي، خو خوشحاله دی چې په راتلونکي کې به یې مځکه زیات حاصلات وکړي.
کچیری دا شوی شي دا برابر تخم راشي دایده لپاره بده تخم وساتو نو ډیر فائدہ وي. موږ په تخم هم نه پیلو ته اصلاح سوی تخم تر اوسه نه کار کړی، نو که دغه تخم کچیری سم علامه ورکړه ان شاء الله سم کار وشي.
عبدالباری بیا دغه ولسوالۍ یو بلبز ګرځدی دی. وایي د غزنی د نورو سیمو په رنګ په قرباغ ولسوالۍ کې هم ډیری خلک تیرو سیلاونو وځپل، کښتنه یې خراب او مځکه یې کمزورې سوې. هغه زیاتوي له دې سره به د کروندګرو کښتنه ښه، د فقر او غریبۍ کچه به یې راټیټه سي.
دا به له دې کانانو سره ډېر مرسته وکړي د تخم د آینده دپاره، ځکه چې به یې دغه ترویج زیات سي، هم به دا تخم باندې خلک او هغه وطن خلک به سیاسي او هغه به ګټه ځینې واخلي. او دا د هغو دپاره هم د مسکنت په لحاظ غټ کومک ده، هم د اصولو سي دا رواج سي او آینده ته ګټې اخلي. سي 500 منه اخلي، اوس په 200 منه وخت دغه شان به د خلکو ډېره ګټه ورته وکړي، دا خلک به سیاسي.
په غزنی کې د نارویژن موسسې چارواکي وایي یوازې په قرباغ ولسوالۍ کې نه، بلکې د دغه ولایت په 14 ولسوالیو کې به لسګونه زره بزګرانو ته دغه مرسته ورکړي. انجینر نوید په غزنی کې د دغه موسسې مسؤل دی. نوموړی وایي هغه کسان چې د اصلاح سوو تخمونو د اخیستلو توان نه لري، له هغوی سره به دغه توکي مرسته کیږي.
دی اقدر زره هغه و او مستحق یا خینو سره دی دی اصلاح شوی تخمونو بستر لپاره توانمندی نه لري. یغه لپاره به دی ناروی کمیټه له طریقه دی سیو کوم پروژه سره دی ته اصلاح شوی تخمونه په مختلفو رایچګانو کې چون ته مقاوم او وحدت کوم رایچګانو چې د غزنی محیط سره توافق لري او خاصل به ولري دا ورته توضیح کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې تیرو سختو ورښتونو او سیلابونو د نورو ترڅنګ ډیری بزګران هم سخت اغیزمن کړل او ډیری ولاړ کښتونه یې له منځه ولاړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي چې احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې یوه نړیواله موضوع لرو. د اټومي انرژي نړیواله اداره په پام کې لري چې د اوکراین دو اټومي ساحو ته خپل څارونکي ولیږي. د اوکراین په غوښتنه دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې مسکو ادعا وکړه چې ګنې کیف هڅه کوي ککړ بمونه جوړ او د روسي ځواکونو پر ضد وکاروي. ککړ بمونه هغه وسلې دي چې رادیو اکټیف وړانګې او کیمیاوي او بیولوژیکي مواد لیږدوي. کیف او متحدانو یې د روسیې دا ادعا رد کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اټومي انرژي نړیواله اداره د اوکراین د غوښتنې په ځواب کې وایي چې د اوکراین دوه اټومي ساحو ته د خپلو څارونکو د لیږلو لپاره په چمتووالي بوخته ده. دا به اصل کې ده چې د اوکراین دفاع وزیر دیمیتری کولیبا له دغې ادارې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره خپل څارونکي په اوکراین کې د دوی ملکي اټومي تاسیساتو ته ولیږي او د روسیې د ادعاو په باب څېړنې وکړي. د روسیې دفاع وزیر سترګې شویګو د ناټو په غوړو هیوادونو کې له خپلو سیالانو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ادعا کړې چې اوکراین هڅه کوي ککړ بمونه جوړ او د روسیې ځواکونو پر خلاف یې وکاروي. ککړ یا میکروبي بمونه هغه متعارفه وسله ده چې راډیو اکټیف یا اټومي وړانګې، کیمیاوي او بیولوژیکي مواد لري. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی چې د اوکراین د دوی اټومي ساحې د دوی لخوا څارل کیږي او د دوی پلټون کې په وار وار ګوري. هغه زیاته کړې چې اداره یې د روسیې پر وروستۍ ادعا خبره ده چې په دغو دوو اټومي ساحو کې د فعالیتونو په باب کړې ده. گروسی ټینګار کړی چې دغه ساحې دوی څاري چې یوه میاشت مخکې هم د دوی لخوا کتل سوی، خو د دې په وینا هلته کوم اټومي فعالیت نه دی لیدل سوی. په عین حال کې فرانسې، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو هم په خپله ګډه اعلامیه کې د روسیې هغه ادعا چې د اوکراین لخوا یې د ککړو بمونو د جوړولو په باب کړې وه رد کړې ده. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته وویل دا د منلو وړ نه ده چې د اوکراین لخوا د ککړو بمونو د جوړولو په اړه د روسیې خبرداري ته واشنگټن پام نه دی کړی. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم د مسکو دغه ډول تورونه په وار وار رد کړي او ویلي دي چې د روسیې تازه ادعا هم ردوي. هغه د دوشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې د ناټو متحدان دغه ادعا ردوي او روسیې ته نه ښایي چې په اوکراین کې د کړکیچ زیاتولو لپاره له دې ادعا د پلمې په توګه کار واخلي. داسې اندېښنې شته چې مسکو ښایي په دې پلمه د اوکراین په وړاندې په متقابل عمل لاس پورې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي واشنگټن تر اوسه داسې نښې نه دي لیدلي چې روسیه دې د اټومي وسلې کارونې ته ځان چمتو کړی وي. هغه ویلي که روسیه هم په اوکراین کې له ککړو بمونو یا نورو اټومي وسلو کار واخلي، دا کار به روسیې ته ناوړه عواقب ولري.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم سلامونه. په کاناډا کې زما مینا افغانستان په نوم هنري نندارتون روان دی. پرې خبرونه کې افغان رسام اقبال ترنک سره شغیدلیم. د خپل نظر اکاډمیک انزور را پیشنی
د خپل خط په هر حصه باندې پوسی د سې کله انزورګری کوي د په انزورګری کې مکمل د حصه داخل وي.
د بوند پانتون د پرختي تحقیقاتي مرکز د جکپوري څېړونکو ډاکټر فضل اختر یو مهم څېړنیز اثر چاپ شو. د لافغانانو سره شمنه کوي
زادر یم چې که څوک ما سره اړیکه وکړي زه په وړیا توګه یې سره د مواد شریکم.
په دې ادبي خبرونه کې به دا هم واوري
چې نه علمي او ادبي بهیر د محصلانو او ادیبانو په څېړنیز شعور کې د پام وړ موثر تمام شوی دی.
د یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په وروستیو کې شیرونه لرو.
واړه دیوی ادی زامن واړو یو بل ووژل اوس په دوه شناختو منجوره یو مورکه یو څراغ.
په کاناډا کې زما مینه افغانستان په نوم نندارتون د خاخان په موزیم کې پیل شوی دی. د تصویرونو په شوه د افغانستان وضعیت، فرهنګ، انځورونه او د ښځو په لاس اوبدل شوې قالینې هغه څه دي چې ننداری ته ایښودل شوي دي. زما مینه افغانستان په نوم نندارتون د اکتوبر په اتمه پرانیستل شو چې د اپریل تر لسمې به پرانیستی وي. جزئیات د امید زهیرمل پوراپور کې.
له یو کال هلو ځلو وروسته هنر سالار ډلې په کاناډا کې د آغا خان موزیم دننه زما مینه افغانستان په نوم نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د افغانستان کیسې د تصویر او انځور په ژبه نندارې ته ښودل شوې. دلتا د افغان خوځو په لاس اوبدل شوي سره غالۍ ایښودل شوي. تر خوای په لږ واټن دویم پور ته تلونکي ځینې هم په هغې غالۍ پخول شوي چې د افغان خوځو د لاس تولید دی. نندارې ته ایښودل شویو انځورونو او تصویرونو کې بیا تاوتریخوالی د افغانانو غم او تر څنګ یې خوښي، بریا او فرهنګ ښودل کیږي. د هنر سالار ډلې مشر امید شریفي ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون به شپږ میاشتې پرانستی وي.
دا نندارتون زموږ د هیوادوالو چې کاناډا کې میشت دي او خپله د کاناډایانو لپاره هره ورځ پرانستی دی. زه هیله من یم چې د دې نندارتون له لارې هم خپلو خلکو هم نړۍ ته د یووالي او یو بل منلو یو مثبت پیغام ورسوو.
هنر سالار هنری ډله په 2014 کال کې جوړه شوه. دوی لومړی په کابل کې په سړکونو او لویو سیمنټي دیوالونو چې د امنیت ساتنې لپاره دولتي او غیر دولتي ادارو راتاو شوي وو انځورګري پیل کړه. په دې انځورونو کې د سولې، خواخوږۍ، فساد ضد، مهربانۍ، ټولنیز بدلون او حساب ورکونې بصري پیغامونه رسامي کېدل. د جمهوري نظام پر مهال افغانستان کې تر ډېره هنري او فرهنګي نندارتونونه جوړېدل چې حکومت هم نقداوه، خو طالبان نقد او نیوکه د خپل رژیم پر ضد دسیسه بولي او خپلواکو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي.
زمامین افغانستان په نوم نندارتون په تصویرونو او انځورونو ښکلی شوی. روسه تر دې چې پروسه کال د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو، یو شمېر هنرمندان له افغانستان ووتل. له دې ډلې یو هم رسام اقبال ترنک دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي. تمه ده چې په لنډ راتلونکي کې په جرمني کې د اقبال ترنک د رسمونو نندارتون پرانستل شي. مخکې تر دې چې له ښاغلي ترنک سره د ده د هنر په باب په تفصیل وغږیږم، له دوی څخه به دا واورو چې څرنګه یې رسامي زده کړې ده.
یو تر وو دغه کارځای و، هنري مرکز یې و. له هغه سره مې کار کړی و نثار اثار په نامه باندې. بیا له هغه وروسته د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ ته ولاړم. هلته مې تر 14 ټولګي پورې هلته د هنر په برخه کې زده کړه وکړه. له هغه وروسته کابل پوهنتون ته کامیاب شوم. کابل پوهنتون کې مې د هنرونو پوهنځی تر اووم سیمستر پورې ولوستله، چې بیا تحولات رالو، بیا دې خواته را کډه شوم.
ښاغلي ترنک په خپل فیسبوک یو رنګه رسم خپور کړی دی. ځینې برخې رښتونې دي، ځینې له حقیقت لرې دي. یو سړی دی، تر ونې ونه جګه ده، پښې د انسان په رنګ دي خو منګول لري. له ښاغلي ترنک څخه مې وپوښتل چې دا ډول تخیل وار له مخه د دوی ذهن ته لاره کوي، بیا یې رسموي، که د رسامي پر مهال دا تصویر ورو ورو د ذهن ته راغلی او برش یا پنسل بیا په هغه لور کش کړی دی.
څه وخت مخکې زه کابل کې وم. زما یو چرګ و، دا چرګ 15 ورځې راڅخه ورک شو. بیا 15 ورځې وروسته چې راغی، د ده په پښو کې یو چیره تړل شوې وه، دا پرې شوې وه. یعنی اتمن د پخپله شکولی او بېرته راغلی و. دا چې د چا کره ورغلی و، هغوی نیولی و، د ده پښې ورتړلې وې چې ولاړ نه شي. اتمن به یې د ده د حلالولو تصمیم درلود، چې د ځان را خلاص کړی و. بېرته هغه خپل اصلي ځای ته راغی، هغه خپل هغه ځای ته راغی چې هلته وډ را لوی شوی ده. د ده دا چیره چې ما ولیده، د ده دا سیستم چې ما ولیدی، دا دا پښې چې مې ولیدي، ما ته یې ډېر څه را زده کړل. ډېر څه په دې را زده کړل. ما ویل چې کاشکې زموږ ډېری هغه کسان چې په وطن کې دي خو پښې د باندې تړل شوي دي، کاشکې دوی دغه خپل د پښو پړي وشکي او بېرته هغه خپل اصلي ځای ته کار وکړي. نو ځکه دغه د چرګ پښه چې ده، دا زه په ډېرو ځایو کې کاروم. زما په اوسنیو اثارو کې چې ده، په نویو اثارو کې، په ټولو کې د چرګ پښه ډېره زیاته کار شوې ده.
که چېرته یو څوک زما په څېر چې هغه په رسم باندې نه پوهېږي، که ستاسو یو رسم وګوري او په هغه کې د انسان پښې د چرګ پښو ته ورته وي، دی ولې باید دا ومني سي په دې کې یو سمبول نغښتی؟
موږ څو ډوله انځورګرۍ لرو. یو عامه انځورګرۍ وي چې په هغه کې یوازې داسې یو ډول د پوسټر په چیر باندې کاریږي چې هر څوک هغه پیغام ځینې اخیستی شي او په پوهېدای شي. مثلا د ټولنې هغه عام واقعات چې کوم دي هغه پکې راټولېږي او عام خلک ټول په پوهېدای شي. ځینې اثار دي سی هغه باندې عوام نشي پویدای او هغه ته داسې یو څوک پکار د سی دغه په اړه معلومات پیدا کی. یعنی مثلا کچوک غواړي چې ما په استر باندې پوسی باید دغه په اړه دای هم یو څه لاټه وکي، دای هم یو څه وګرځي.
په نور هنرونو کې مثلا په داستان کې یا په شعر کې د سمبول د پیدا کولو له خاطر یو نقشه داد چې یو شی څوک تکرار کړي، لکه څنګه چې تاسو ول چې په نور رسمونو کې مو هم د چرګ شی تکرار کړی دی. لیکن په رسامی کې کتا سو خپل په اروپا کې د یو چا رسم ګوري او یو ناشنا رسم میسي حقیقت ته ورته نه وي، وار له واره هم حکم کول شي چې دغه برخه سمبولیک ده او کنه د امغه هنرمند نور آثار هم باید وګوري.
دغه هنرمند نور آثار لیدل لازم دي، خو ځینې آثار دي په هغو کې بیا ځینې سمبولونه دي چې په هغو باندې هغه خپل مسلک والا پوهیږي. مثلا د هنر په برخه کې د رنګونو مفهوم ده، یا مثلا د شکلونو مفهوم ده، چې د خطونو د ولاړ او لوېدلي خطونه دي یا مایل خطونه دي چې هغوی مختلف مختلف معناګانې وړاندې کوي. نو د دې لپاره موږ لومړی هغه د آثار د رنگونو او د شکلونو لاري ل فکری اړخ څخه موږ کولای شو د پر هغه مفهوم باندې ورشي، او بیا که ونه رسي موږ باید دای مطالعه کو. یعنی خپل هنرمند یو ځل وپیژنو. مثلا په دې کې یو مثال ورکوم، د چین یو هنرمند د آی وی وی په نامه باندې، د آی وی وی هر اثر چې څوک وویني نه پپیږي، دا وایي دا څه معنی، دا وایي څه ده کنه په معاصر هنرونو کې. او چې کله دای مطالعه کې د ژوند لږ د ژوند ته ورپام شي، نو دوی به پوه شي د مثلا یا په زندان کې یا هم په نورو سختیو کې وخت تیر کړی، دغه سمبولونه چې کارولي دي دای د ژوند په هغو برخو کې لیدلي دي چې دلته یې په معاصرو اثارو کې کارولي دي.
یو د هنرمند ژوند ته کتنه ده، یو د هنرمند اثر ته کتنه ده. یعنی په خپله له اثر هم حتی که یو رسم تاسو ګورئ اغه سمبولی کارخ ترې راخسته شي. مثلا د پیکاسو رسمونه دي، د یو مشهور اثر دی چې یو پوزه د ډیره نسبت عادي تناسب ته وجده پوزه ده. څوک به څه پیژنې چې د هدف څه ده؟
نو خو دلته باید د پیکاسو وپیژني دغه په ژوند کې څه واقعي شوي دي چې دغه یو اثر جوړ کړی دی او په کوم رنګ یې جوړ کړی دی. بل دا ده چې هر اثر ضرور نه ده چې د هنرمند په مفهوم باید څوک پوه شي چې د هنرمند هدف دلته څه شی ده. ځینې هنرمندان یا ځینې اثر سي دي هغه د ټولنې د مختلفو فکرونو لپاره دي. مثلا یو کتاب ده د اوبو د نجات واسکټ یې ورته جوړ کړی درازړيږي، له دې څخه خلک رقم رقم هدف اخلي. کېدای شي دا کتاب دې ته ورته کیسه مثال زموږ ډیری کتابونه غرق شو، لکه د تیر تاریخ سي مثال کېدای شي هغه ور پیاد شي. کېدای شي یو انسان دی کتاب ته ورته کیسه مثال یو انسان دی یو کتاب په چیر ده، دغه په د هر انسان ژوند یو لوی کتاب ده. دا د لیدونکو په فکر پورې اړه لري چې دای تر کومه حد پورې لدې څخه کوم هدف اخستای شي، د خپل ژوند مطابق هدف جنې اخستای شي. بلکې چیرته یو څوک غواړي چې په دې باندې کرا او دقیق پوه شي، مثال د ریسرچ لپاره بیا د کولای شي چې هنرمند مطالعه کړي.
ستاسو رسمونو ته براوګرزم، په یوټیوب کې خلکو ته رسامي ورزده کوي، دا خبره کوي چې اکاډمیک انزور او غیر اکاډمیک انزور، مطلب مو څه دی؟
په اکاډمیک انزورګری انزورګر په خپل هم پویږي چې ما چی شي کار کړی دی. مثلا یو انزورګر د رسامی کوي، طبیعت انزورګری کوي، یا نوري د طبیعت ښکلاګان یا مفهومونه انزورګری کوي، دغه د خط د رنگ او دغه د تکنیک د سبک په معنا دی نه پویږي. خو اکاډمیک څخه مې هدف دا ده چې دی د خپل خط په هر معنا باندې پوسی، د خپل خط په هر حس باندې پوسی، دای شي کله انزورګری کوي د په انزورګری کې مکمل د حس داخل وي.
ترنک سب د فیسبوک پر پانمو غټ لیکلی دی چې هر څه بدلیدونکي دي، رسمونه مو څومره بدل شوی دي لپایله تر اوسه؟
ډیر زیات شیبر صاحب، په انزورګری کې دومره ډیر تغیر راغلی. لومړی ما ریالیزم کار کاوه، بیا د منظرو رسامي ته ولاړم، بیا پورتریت ته ولاړم. خو وروسته مې فکر وکړ چې دا کار خو یو کامرا هم کولای شي. یعنی یو کامرا تر ما ښه عکس اخیستای شي، دا یو انزورګر او د کامرې تر منځ فرق به په چیش کې وي. بیا را ولاړ شوم دا پورتریت چې زه کار کوم، په دې کې مې یو مفهومي تغیر راوستی. مثلا د چا پورتریت به می کار کوسی هغه ته مې بيخي خوله نه و ور کړې یا به خوله بيخي نه و. بیا لغه ورسته معاصر هنرونو ته واوختم. معاصر هنرونو شې دې په کې نو یو مخ د هنر په برخه کې مې ډېره غټه ازادي پیدا کړه چې په هغه کې موږ کولای شو د مختلفو هنرونو څخه کار واخلو. په ویډیو کې موږ له هنر څخه کار اخیستای شو، په انځورګري کې اخیستای شو، په انسټالیشن او همداسې پرفارمنس او حرکاتو کې موږ کولای شو هغه خپل هنري مفهوم وړاندې کړو.
له نورو هنرونو تاسو د رسم لپاره استفاده کوئ؟ مثلا له شعره، له داستانه تاسو ته الهام درکوي سه رسم وکړي؟
ډیر زیات شیبر صاحب د شعر په برخه کې چې ده یعنی زما ډیر تغییر هم له ځینو شعرونو څخه راځي. مثلا د غنی خان شعرونه دي، دغسې نور د اوس عصر تکړه شاعران دي چې د هغوی شعرونه دي یا بیتونه دي، هغسې کله زه لولمه ما ته یو تصویر راکوي، یو ذهني تصویر دننه په مازغو کې ما ته یو تصویر راکوي چې لنی کمرغه چې زه کولای شم هغه تصویر زه سکیچ کړم، هغه تصویر زه راوباسم د باندې ویښیم.
له افغان انځورګر اقبال ترنک څخه په مننې، پابلو پیکاسو اسپانوی رسام چې د شلمې پیړۍ تر ټولو اغیزمن هنرمند ګڼل کیږي په 1903 کال کې د 29 کلونو په عمر مړ شو. دی وایي هنر هغه درواغ دی چې موږ ته دا وس راکوي چې حقیقت درک کړو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه،
دا ساجی رادیو ادبی مجلې د پروګرام په دې برخه کې مو لڅو نویو چاپ شویو کتابونو خبرو. د همالیا د ایکوسیستم او پایشت کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف د بن په پانتون کې د پراختیایي تحقیقاتي مرکز جګپورې چیرونکې فضل اختر دی. د دې مرکز کې د افغانستان په اړه د اقلیم د تغیراتو او د اوبو پر سرچینو د هغې د اغیزو په اړه چیرنې کوي. شاغلې اختر په جرمني کې د اوبو د تنظیم په برخه کې ډاکټورا لري. د دې په وینا د یو تحقیقاتي اثر په بشپړېدو کې پروسه شکل د سلواکیا او هنګری ولسمشرانو هم ونډه اخیسته و. د ډاکټر اختر نوی اثر په دوو جلدونو کې په انګلیسي ژبه په هند کې چاپ شو چې امتیاز یې په بریتانیا کې د یوې مؤسسې دی. د دې کتاب په لومړي ټوک کې په ځنګلونو کې له مکاني او زماني اړخه د بدلونونو په اړه څېړنې شوې دي چې په دې برخه کې د سپوږمکۍ د اطلاعاتو پر بنسټ څېړنې راغونډې شوې دي. د دې کتاب په دوهم ټوک کې د اوبو سرچینې او د اوبو په تړاو د اقلیمي بدلونونو مسله څېړل شوې ده. د افغانستان په ارتباط له 2003 میلادي کال نه نیولې تر 2013 پورې د واورې په پوښښ کې د میاشتې او کال له مخې محاسبه شوې ده. همدارس په دې کتاب کې له 2003 تر 2013 پورې د افغانستان له اوبو څخه د استفادې مسله د میاشتې، فصل او کال په حساب شوې ده. د کتاب د تمرکز یو مهم ټکی د کابل دریایي حوزه ده چې د کونړ، الینګار، کابل، غوربند، پنشیر، چک، لوګر، ګومل او شمال حوزې رانغاړي. د همالیا د ایکوسیستم او پایش کتاب پر پوش د څلورو کتونکو نومونه لیکل شوي دي. په دې اړه مې د ډاکټر اختر نظر وپوښت.
دغه ایډیټران چې دي مؤلفین د څلو کسانو، هغه یو ایډیټر بیرته د بن پوهنتون دی، نوید کمار په نوم باندې، دا نور چې دي د هند مختلفو پوهنتونونو دي. د دوی کار دا و چې په تالیف کې کومک وکړي او دغه متخصصین چې هغه څوک چې په هندوکش همالیا کې تخصص لري، خصوصا د واورو او د اوبو په بخش کې، نو هغوی د رایوځای کولو وظیفه و. د دوی په غاړه چې مختلفو فصلونو را جوړولو دپاره دوی کار کوو، په موادو په کیفیت باندې یو څه کنټرول لرلو چې هغه د کتاب پروپوزل داسې و چې باید دغه ایکوسیستم باندې کار وشي، د اوبو منابع او دغه په تنظیم باندې خبرې پاره کې وشي. نو دا د کیفیت موضوع هم دوی پورې و چې کمنټونه ورکي او نظر ورکي چې باید څنګه مخته لاړ شو. نور داخل فصلونه چې دي، هغه هر یو فصل تر دوه او درې نو اخله تر شپږو و پورې لیکوالان بیا لري.
تاسو ول چې د نورو کسانو هم په دې برخه کې مرسته در سره کړې ده. ستاسو دغه اثر یو ډول تحقیقي ده، آیا د دوی تحقیق هم په دې کتاب کې شامل ده که یوازې ایډیټ کوي؟
دوی ایډیټ کړی تنا تحقیق پکې د دوی نه شامل. شاید یو ونی ما مقاله کې د هغه ویډیو دی خو داسې نه ده نورمال حالت کې د دوی تحقیق کې برخه نشته.
یعنی په دې کتاب کې د نورو کسانو مقالې هم چاپ شوې دي؟
بله سبا نورو خلکو هم چاپ شوې
دي. د څو کسانو تقریبا چاپ شوې دي؟
تقریبا تر 15 زیات دي، دقیقا نشم ویلی خو 15 زیات دي.
عادتا په افغانستان کې دا دود دی چې یو کتاب که لاس فصلی که شلی او که هر څومره وی چې یو کس لیکلی وي یغه ته بیا کتاب وای او چې مختلف کسان پکې لیکنی چاپوي یغه ته مجله وای. که یو څه توضیح کړئ دا کتاب.
دا کتاب هغه عموم کې د هیمالیا مملکتونو په لاس کې په بحث لاندې نیسي. دی وجد یو کس ته اوس خبره نه و او بل دغه ساينسي څېړنې او تحقیقات چې په دې کتاب کې چې پاره کې بوتان دی، هندستان دی، نیپال دی، چین دی، پاکستان دی، افغانستان دی، پکې نو دومره ملکونو څېړنې د یو کس ته وس کار نه و. نو دې وجنه دلته ډېر لیکوالان دي، دا مجله نه ده، دا یو ساینسي کتاب دی چې هر فصل یې ځان ته تحقیق دی او یو ځان ته وطن باندې مملکت باندې فوکس کوي، تمرکز کوي. نو دې وجنه ډېر لیکوالان لري، هر فصل ځان ته لیکوالان لري یا د لیکوالانو مجموعه لري.
اختر صاحب، د کتاب د تالیف په برخه کې ستاسو نوم لیکل شوی دی، نو ستاسو ونډه تر نورو ډېره ده په دې کتاب کې، دا علت
د افغانستان باره کې چې کوم فصل ما لیکلی دی هغه اولین لیکوال زه یم. بیا زما سره نور پروفیسران دي، ساینس پوهان دي چې هغه را سره په دې کې شامل دي. دې وجنه هغه کریډیټ ټول ټیم ته زیات اصلا خو هغه ابتدا د تحقیق زما و چې په دې کې مونږ د افغانستان په صورت عموم د افغانستان درې یو ځوان د اوبو پارک باندې بحث کړی دی. نو دغه وجه ده چې زما نوم په اول سر کې راغلی دی.
ساینسي مقالې خو عموما کاپی رایټ ډېر سخت وي، څه ډول افغانان استفاده ترې کولی شي؟
په ټوله کې افغانستان کې د اوبو په تنظیم بخش کې او د واورین پوخ په اړه تحقیقات ډېر زیات کم شوي یا د نش برابر دي. هغه څوک غواړي دې نه استفاده وکړي هغه یا څېړنوالان کولی شي، هغه کس چې د اوبو برخه کې پلانګزاري کوي، څېړنې کوي، د پوهنتون استادان یا د اوبو د هایدرولوژي د بخش شاګردان د کولی شي استفاده وکړي. او په دې را کې دې ضرورت دا دی افغانستان کې تر اوسه په څومره پلانګزاري کېدله هغه اکثره بحث په دې را څرخېدل چې ارقام نشته، نو ارقام نشوالي د وجې فرضي شیان به کېدل. دا کومه کوي چې د اوبو په بخش کې کومه پلانګزاري کېږي، مثلا د افغانستان 90% او بچ راځي هغه د واورو د پوخ د ویل کېدو د لارې راځي. په دې کې موږ هغه محاسبه کړې دي چې د واورو پوښښ څومره کم شوی یا زیات شوی دی، مثلا یا په کومو میاشتو کې کم یا زیات دی. په 2003 کال نه واخله تر 2013 کال پورې د واورو په پوښښ په کمښت یا زیاتوالي باندې باس شوی دی. په دې کې نو موږ هغه پیشبیني کولای شو چې د پلانګزارۍ لپاره د دغې موادو دغه نتایج چې زموږ دي د دې نه په پلانګزارۍ په برخه کې استفاده وشي. اگر چې دا کتاب ډېر قیمته دی، فکر کوم زمونږ فعلی د محصلینو یا د استادانو اقتصادي وضعیت دا اجازه نه ورکوي چې دغه موادو ته حتی لاسرسی پیدا کړي. دغې وجې نه زاجر یم چې که څوک ما سره رابطه وکړي زه په مفته توګه هغې سره وړیا توګه هغې سره دا مواد شریکم، او کله نور تشریح ته ضرورت ولري خوشحاله به شم چې زه ورسره کومک وکړم په هغې موادو شریکولو کې او د هغې په
په وروستیو کې. د پکتیا د پانتون دوه استادانو یو شریکی کتاب د چاپریال ساتنې په برخه کې چاپ کو. په افغانستان کې چې څېړنې هم سخت دي او لاسرسی هم ډېر روشانو ته څوک نه لري، له نړیوالو ژبو سره چې هم څوک ستاسو په رنګ آشنا نه وي، دا کارونه خو تاسو ته بهتر معلوم دي، ډېر سخت دي. په دغو پوهنتونونو کې دوی له دې نه استفاده کولی شي، تاسو مرستې ته حاضر یاستئ، مرسته ورسره کولی شي چې دوی مصرف پیونه کې او ستاسو له دغه تحقیق استفاده وکړي؟
بېخي ولې نه، زه به ډېر زیات خوشحاله شم که چېرته د افغانستان په هر پوهنتون کې که پکتیا ده که هرات ده که ننګرهار ده که کونړ ده که لغمان زمونږ تحقیقات چونکې ټول افغانستان لپاره دی، د افغانستان ټول دریایي حوزې، په بعضو کې کابل دریایي حوزه ده، صرف په بعضو کې د افغانستان ټول دریایي حوزې دي. زه هر وخت فلیش تاسو آماده یم چې دغه محصلینو سره یو لیکچر واخلم، مثلا یا د سره سیمینار ورته جوړ کړم، دعوت کړی تا په هر څومره چې زما په وسه توان کې وي زه غواړم دا مواد سره مفت شریک کړم، او غواړم دوی سره څو ساعته بحثونه هم داسې ولرم که دوی احیانا غواړي چې په دغه شانتې ورته مسایلو باندې بحث وکړي. چونکې تحقیق لپاره متاسفانه په تېرو کلونو کې هم اوس هم
دولت بودیجه نه لرله زمونږ افغانستان ته یو د فقیر ترینو هیوادونه دی چې نشي کولای شاید تړنو لپاره د بودیجه ورکړي دا ډېر زیات پیسو ته ضرورت لري. په دغه صورت کې هغه هغه شی چې زمونږ د وسه کې هغه د موادو شریکونه ده یا دوی سره سیمینارونه ورکول دي او د دوی سره پوهاوی دی او که دوی غواړي همداسې ورته څنګه دی وکی د لسان په کچه باندې لسانس په کچه باندې یا د ماستری په کچه باندې زه او زه به کوشش وکړم چې زما نور ملګري هم ساینس پوهان چې کوم دلته زموږ سره بون پوهنتون کې هغه د اداره کې دي کوشش به وکړو چې دغه شانتي د دوی سره سیمینارونو کې کومک وکړو دغه مواد ورسره شریک کړو دا ورته تشریح کړو.
له ښاغلي اختر څخه په مننه. د افغانستان دننه یو مهم تاریخي کتاب تازه چاپ شو. سروش کتاب پلورنځي په کابل کې د افغانستان نظامي تاریخ چاپ کړ. دا کتاب علی احمد جلالی په انګلیسي لیکلی دی چې متقاعد ستر جنرال شیر محمد کریمی په پښتو ژباړه لیدی. د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک د دې اثر په اړه آزادي راډیو ته وویل.
د افغانستان نظامی تاریخ چې د حرب تاریخ د ښاغلي علی احمد جلالی د 2015 کال په خیر کې لیکلو چې بیا اوس وختو کې ستر جنرال شیر محمد کریمی پښتو ته ژباړلی. دا کتاب درلس فصل لري چې لمړی فصل د سکندر مقتونی مخکې په افغانستان کوم ارغلونه سوي دي غور باندې طالبانو تر لمړي ځل تر اتګه پورې په 1598 صفو کې په ښه کیفیت وزیري سایز کې چاپ شوی ده.
په کابل کې علومو اکاډمي د څېړنوال محمد آصف احمدزي کتاب فرهنګي ادبي پیشلیک دوم ټوک چاپ کړ. دا کتاب 1544 مخه لري او په دې اثر کې د 1498 1499 او 1400 لمریز کلونو فرهنګي او ادبي پیښې په کرونولوژیک ډول بیان شوې دي. د علمي څېړنیزو سیمینارونو او کنفرانسونو ادبي محفلونو مشایرو د فرهنګي ادبي اشخاصو د مړینې نیټې د نویو چاپ شوو آثارو او هم د بیلابیلو ادبي بهیرونو او ټولنو فعالیتونو او هم د څو تلویزیوني او راډیوي فرهنګي او ادبي پروګرامونو پیشندنې او معرفي پکې ځای شوې دي. دغه اثر د پښتو ادب د تاریخ د لیکلو په برخه کې مرسته کولای شي. اوس هم د دوه کال مخکې یو کتاب بیواکه صورتونه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد اجمل ښکلی اثر دی چې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. دا کتاب په خوست کې د 12 ټولګي زده کوونکي طارق وزیر لوستی دی. له دوی به واورو چې دا کتاب یې ولې د لوستلو لپاره انتخاب کړی او د دې کتاب محتوا څه ده.
په دغه کتاب کې هڅه شوې چې فیمینیستی ادبي نظریه موږ ته راوپیژني او پر فیمینیزم مو پوه کړي. لومړی خو د فیمینیزم تعریف په دې ډول ورک شوی دی. فیمینیزم د ښځو د حقونو د ترلاسه کونې هغه خوځښت دی چې په لویدیځ کې رامنځته شوی دی او بیا پر تاریخ هم بحث شوی دی. مثلا فیمینیزم چیرته رامنځته شو، کوم پړاوونه وهلي، تر کومه ورسه ټولنې ته ګټه څه ده. د فیمینیزم پر موخه هم بحث شوی دی، پراخه بحث شوی دی. د فیمینیزم موخه دا ده چې په ټولنه کې عدالت قائم کړي، یعنی د جنسیتي تعصب او تبعیض دا بالکل پای ته ورسوي. بل بحث د فیمینیستي کره کتنې په اړه دی، دا یو ډېر مهم بحث دی. د فیمینیستي کره کتنې موخه څه ده؟ فیمینیستي کره کتنې په اړه استاد وایي، فیمینیستي کره کتنه نروکی د متن په همدغو داخلي عنصرو کې شمېري چې د معنا پر برسېرونه کې مرسته کوي. او د دې معنا یو وخت نارینه مزاج یا د ښځو نړۍ ته د نارینه زاویې کارونه هم ده. د فیمینیستي کره کتنې موخه دا و چې متونو ته د خپلو ښځینه انګیرنو له زاویې وګوري او هغه نارینه مرکزیت مات کړي چې په دې متونو کې موجود ده. یو بله موخه د نوي پښتنو په مطرح کولو سره د لوستو لیک په مټ د ښځو د حالت برسره کول دي. او بل په ادبیاتو کې د جنس پالنې او مخالفت او مقاومت ده. نو بل په د سبکونو او ژبې د جنسي سیاستونو په اړه د پوهاوي زیاتول هم د فیمینیستي کره کتنې ډیره مهمه موخه ده. بل په دې کې د ادبیاتو کې په دې باندې بحث شوی دی چې دغه جنس پالنه په ادبیاتو کې شته یا نشته. چې دلته استاد یوازې نه یوازې چې معلومات یې راټول کړي، بلکې په هغه یې تحلیل کړي او شنلې دي. دا زموږ لپاره یو غوره کار دی چې په پښتو ادبیاتو کې هم دغه کار شوی دی او په راتلونکي کې هم هیله ده چې نور کسان هم دې ته توجه وکړي او دغه کار وکړي. ولسی ادب کې که موږ یو د لنډیو پاک لیوه خبره کوو چې لنډۍ چې دي تر ډېره د ښځو لخوا ویل کېږي، یعنې ښځې په هغې کې خپل تمایلات او غوښتنې ذکر کوي په لنډیو کې. نو په دې باندې هم بحث شوی دی، مثلا ځینې وخت له خپل توان څخه سر ټکې او په لنډیو کې هغوی ته د موزی یا موزیګي لفظ کاروي. په دې باندې هم استاد بحث کړی دی، د هغه لنډۍ راوړي دي کوم د ښځو له لورې ویل شوي دي او خپل فریاد ورکې کړی دی. او په معاصر ادب کې د صوفیه حلیم او ځینو نورو لیکوالو کیسې راخیستې دي. ټولنې ته د دا ډول کتابونو او بیا خاصتاً د فیمینزم ګټه دا ده چې د جنسیت په اړه لومړی خلک پوه شي چې دا هیڅ ارزښت نه لري او مهمه نه ده. ښځه هم قوي ده چې وغواړي کار وکړي، هم په عقل له چا کمه نه ده، هم په علم له چا کمه نه ده، له نارینه کمه نه ده، بلکل دا هر څه کولی شي. او دا باید هیر کړو چې ښځې کمزوري دي، نه داسې نه ده، ځکه په ټوله نړۍ کې موږ ته اوس ثابته شوې ده په علمي لحاظ، په هر لحاظ موږ وینو په نړۍ کې د افغانستان ورخه چې ښځې ډېر څه کولی شي. هماغه څه چې نارینه کولی شي آسانۍ ښځې هم کولی شي، هېڅ ستونزه نشته. او زموږ په ټولنه کې د هلک تعلیم ته فکر کېږي خو د نجلۍ نه کېږي. او بیا کله نجلۍ ته خو لومړی وایي چې پوهنتون تا ته ګټه نه کوي. او بیا کله چې استاد هم په دې باندې بحث کړی چې کله تعلیم حق ورکوي، بیا ورته وایي چې ته ادبیات ولوله چې یو ښوونکي شي بل شمال والا، بیا ورته وایي چې ته اوس مهال له خلک لږ د طب په ارزښت هم پوهېدلې چې طب ولوله. یعنې د نورې پوهنځۍ زموږ خلک تر ډېره په دې نظر دي چې دا هېڅ ګټه نه کوي د ښځې لپاره، مثلا کمپیوټر ساینس، انجینري، حقوق، زراعت. خو نه، موږ چې په ټولنه کې یو انجینر لرو ولې دوه ونه لرو؟ چې 5 میلیونه انجینران لرو ولې 10 میلیونه ونه لرو؟ نو همدا ډول حقوق پوهان لس لرو ولې 20 ونه لرو؟ یعنې نیمه ټولنه ده چې ښځې هم کولی شي ډېر څه وکړي. یعنې په ټوله کې دغه عالي او لوی کتاب چې زه یو بهترین کتاب دی پښتو ژبه کې ګڼم، دا خلکو ته بیخي یو نوی فکر ورکوي. خو نه یوازې په فیمینزم، په نورو برخو کې هم زړه روایات، زړه فکرونه، زړو خبرو له سره فکر وکړي، هغه تحلیل کړي او ښه یې له بدو بیل کړي. نو ډېر یو بهترین کتاب دی، او له ځوانانو چې په هره برخه کې زده کړې کوي هیله مدا ده چې دغه کتاب مطالعه کړي. واقعا د استاد ښکلي نور کتابونو ته به هم زړه وشي چې دغه کتاب ولولي، یعنی دومره په ښه ډول لیکل شوی او ډېره خوري ورباندې شوې ده.
د دولسم ټولګي زده کوونکی طارق وزیر.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
وړاندې پرې خبرونه کې د عابدې سپوشموی او نعیمی غنی شعرونه لرو. خو مخکې تر دې شعرونه د شعر وې ځالې تصور ښکاره کوو. د افغانستان دننه بهیرونه په تیرو شاوخوا 2 لسیزو کې د ګڼو په باور د شعر او ادب د خوړېدو اصلي مرکزونه دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو ادبي بهیر راپور فریده سیال اوروي.
په پکتیا کې د پکتیانا ادبي بهیر غونډې روانې دي. د پکتیا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د 3م کال محصل افضل محمد زیار وایي چې د پوهنتون له لومړي ټولګي تر ننه د بهیر ته ورځي. د ده په باور د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي لپاره بهیرونه د لابراتوار حیثیت لري.
بهیرونه د عملي زده کړو ځای دی. هغه څوک چې ادبیات لولي په بهیرونو کې په عمل کې وړاندې کولی شي، او هغه څوک چې بهیرونو ته ځي له بیلابیلو فکرونو، له بیلابیلو نظرونو سره مخ کیږي. په بهیر کې موږ له بیلابیلو پښتنو سره مخ کیږو. د پښتنو د ځوابولو لپاره موږ مطالعه ته اړ کیږو. موږ باید د دې لپاره چې پښتنو ته ځواب ووایو مطالعه وکړو. نو د مطالعې لپاره، د خپل فکر څرګندولو لپاره، د جرأت لپاره بهیر تر ټولو ارزښتناک ځای دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې په 1992 لمریز کال کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځی رامنځته شو. د دې پوهنځي د 3م کال محصل منیل جان فطرت ازادي راډیو ته وویل چې د ادبیاتو د پوهنځي تر جوړېدو کال وروسته د پوهنتون استاد او لیکوال ایمل شمر هڅې پیل کړې چې د محصلینو لپاره بهیر جوړ کړي. همغه و چې دا بهیر پرانیستل شو. فطرت په دې اړه چې په دې بهیر کې څه هڅې کېږي ازادي راډیو ته دا واتس اپ لارې په رلیکلي پیغام کې وویل.
پکتیا علمي ادبي بهیر هغه بهیر د چونی زناست لري. په هر ناز ته کې درې برخې لري. چوله برخې راپور، دویمه برخه بلا بلې برخې لري، کتاب خودنه، کره کتنه، ادبی یا علمی لیکچر، او دریمه مشاعره ده.
د دې اونیز بهیر خوندو ته د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د محصلینو سربیره د نورو پوهنځیو محصلین هم ورزي. د دې پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دویم ټولګي محصل عبدالمنان ورخت چې د دې بهیر فعال غړی دی وایي:
وایي نه یوازې د ادبیاتو د محصلانو پر وړاندې، بلکې د پکتیا پوهنتون د ټولو پوهنځیو د محصلانو لپاره خلاص دی. هر اونۍ غیږه له ځوانو شاعرانو، ادیبانو او د ذوق له ملګرو ډکېږي. تیانا علمي او ادبي بهیر د محصلانو او ادیبانو په څېړنیز شعور کې د پام وړ موثر تمام شوی دی، او د کره کتنې د اصولو د تطبیق او د شاعرانه مزاج د روزنې فعال کور دی.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بهیر غونډې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګډې وډې شوې، چې په وروستیو کې دا بهیرونه بیا په بیلابیلو ولایتونو کې په غوړېدا دي.
په ګردیز کې د پکتیانا ادبي بهیر راپور و. په ادبي بهیرونو کې نجونو د جمهوریت په وخت کې هم ډېره لږ برخه اخیسته، او نن سبا نجونې او مېرمنې په دې غونډو کې نه ښکاري. خو په پښتو ادبیاتو کې د ښځو پر وړاندې هیڅوک سترګې نشي پټولی. که لنډۍ له دې ادبیاتو لرې کړو حال به یې څه شي؟ د نعیمې غني شعر لرو چې مینې صابر ویلی:
عجیبه لوبه ده تر منزه، ده سیله یو چراغ، توفانیش بده، په خطره که میکیگ ده یو چراغ، چیرتا چی اقل زولنیوی، خیال وزر نلری، چیرتا چی اقل زولنیوی، خیال وزر نلری، حلتا پس تمرنا کوی، سپوگمه یو چراغ، دوارا دیوی عدی زامن، دوارو یو بلو وجل، دواړه دیوی ادی زامن دواړو یو بل ووژل. اوس په دوو شناختو منجوره یوه مورکه یو څراغ، ګړۍ په څومره تقدس د وخت تسبی اړوي، ګړۍ په څومره تقدس د وخت تسبی اړوي، او کور دی ډک له انتظاره د کړکۍ یو څراغ. ځنی ترور وي چې اول خپل کوم هوس پوره کړي، ځنی ترور وي چې اول خپل کوم هوس پوره کړي، چا سره غم وي د یوې مړۍ ډوډۍ او څراغ. آبا ما نه وي په تعلیم به د شمله لوړه کم، آبا ما نه ویل چې نخه ستا پګړۍ او څراغ. په هر قدم یې د توپان مقابله کوله، په هر قدم یې د توپان مقابله کوله، په ټوله لاره ډارېدمه په نجلۍ یو څراغ، په ټوله لاره ډارېدمه په نجلۍ یو څراغ.
مینې صابر د نعیمې غني شعر د کلمه کوه له دوی مننه. د دې خبرې مجلې وروستیو ته رسېدلی یو. په یوه بل شعر مو بیا هم د ادبي تندې د ماتېدو هڅه کوو. لا بیدی سپوشمی چخه پا مننی چه دا شعر آزادی رادیو ادبی مجله تا رالی شلی.
تو خووی زما زړګی کې دیره شوی، تو خووی زما زړګی کې دیره شوی، زنو ولی تر کعبه در سر لاړم. ما د عشق په اوبو ځان و پاک ساتلی، ما د عشق په اوبو ځان و پاک ساتلی، د جنون تر دایره در سر لاړم. مورې هغه ورځ به هیر نه کړم زه چې، مورې هغه ورځ به هیر نه کړم زه چې، لوڅې پښې تر هدیرې در سر لاړم. ته د خپلو په لفظونو شوې پښیمانه، ته د خپلو په لفظونو شوې پښیمانه، زه تر هرې ارادې در سره لاړم. ستا کاته لکه د میو رانه ګوټي، ستا کاته لکه د میو رانه ګوټي، زه تر عرشه پیمانې در سره لاړم. ته مې هیله، ته ارمان، ته مې زړګی وې، ته می هیله ترمان ته می زړګی وې د ژوندون لزاویې در سره لاړم وخت مو کم و خو زړګی تر دې دمه وخت مو کم و خو زړګی تر دې دمه تر اخرې ثانیې در سره لاړم زه د مینه کې نری تار کې تړلې په وړو کې اشاره در سره لاړم ګورا ستړیم د جنگ سوله غواړم ستاله پارا تر دوه در سره لاړم سما یادونه سما خوبونو کې ساریه زما یادونه زما خوبونو کې ساریه زل خپلې حافظه در سره لاړم خلق وای چې تتلې خو زلا هم يم په همغه ورځ ادې در سره لاړم تا چې مان د ژوندون حساب غوښتلو زه د خدای تر ادارې در سره لاړم زه مینه ستا پر غږ ومنو ځکه تا کولې زمزمې در سره لاړم ما د مینه کې شعرونه پخوله تر آخرې قصیدې در سره لاړم
دا عبیدی سپوشمی لدی شیر سره دا ازادي راډیو دا ادبی مجله رانغاړو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم په مخه مو شه
بدردی وجنی بدرد